این مجله خبری در همینجا به پایان میرسد. در یک ساعت دیگر از رادیو آزادی همکارم نوری حسین نوری با شماست. نوری سه بفرمایید.
بله ستار فروغ تاسو ستړی مشی، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د نوې کابینې موضوع څیړو. د په اجرایه ریاست کې وی سرچینې ویلي چې تیر ماښام دواړو مشرانو د کابینې د ترکیب پر سر څو ساعته خبرې وکړې او د کاندید وزیرانو پر لیست موافقه وکړه. خو مخې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني د نوې کابینې د غړیتوب کاندیدان د اعتماد رایه د اخیستو لپاره نن ولس جرګې ته معرفي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ایران او د امریکا متحده ایالات به چې کله د دواړو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان د جنوري په 14 په جنیوا کې غونډه کوي، د اټومي خبرو د پرمختګ لپاره لارې چارې ولټوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15,000 خلکو چې د نړۍ د 40 هیوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني د نوې کابینې د غړیتوب کاندیدان د اعتماد رایه د اخیستو لپاره نن ولس جرګې ته معرفي کړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي تېره ورځ په یوې خبري غونډه کې تایید کړه چې نوې کابینه به نن معرفي شي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې ولسمشر او اجرایه مشر تېر ماښام د څو ساعتونو لپاره د کابینې د فهرست په اړه خبرې وکړې. د حکومت په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په غونډه کې دواړو مشرانو د نوې کابینې پر فهرست موافقه وکړه، خو سرچینې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو څه باندې 100 ورځې تیریږي، خو ولسمشر د څو مهلتونو له پای ته رسېدو سره سره ونشو کړی چې نوې کابینه ولس جرګې ته معرفي کړي. په همدې حال کې ولس جرګې ویلي چې په نوې کابینه کې د دوو تابعیتونو لرونکو وزیرانو ته به د اعتماد رایه ورنه کړي. د کاپیسا امنیه قمندانۍ وایي زورواکي اجازه نه ورکوي چې په خپل منځي جګړو کې ښکېل دوه سیمه ییز قمندانان د قانون منګولو ته وسپارل شي. د کاپیسا امنیه قمندان عبدالله تلوار ازادي راډیو ته وویل چې د دې قمندانانو د خپل سریو او خپل منځي جګړو له کبله د کوبن ولسوالۍ د درنامې درې خلک له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د تلوار په وینا له دې قمندانانو څخه ځینې زورواکان ملاتړ کوي.
ونګ دو ګروپې کوتاول طریقو قاتلینو مردم به بندوار استن ولی
په مسولیت سره درته وایم چې لدی کسان سره لوی لاسونه دی او دولت پر دې خبر دی. موږ په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ته څو شفرونه ورکړي دي. ان شاء الله موږ به ډیر ژر د دوی په برخه کې یو پریکړه وکړو. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبريال راپور له مخې د سیمې خلک شکایت لري چې د ضابط وکیل او ګلنظیم په نوم دوه قمندانان له تیر کال راهیسې له یو بل سره جګړې کوي. د سیمې خلک وایي چې په دې جګړو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دې تورونو په اړه دواړو قمندانانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان نیولې دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې سید جان او عبدالملک د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې ورانکار او تروریستي فعالیتونه کول. بیان زیاتوي چې دواړو قمندانانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي دواړه تورن د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې هلته یې د دوو وسلوالو ډلو مشتي کوله. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ایران او د امریکا متحده ایالات به چې کله د دواړو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان د جنوري په 14 په جنیوا کې غونډه کوي، د اټومي خبرو د پرمختګ لپاره لارې چارې ولټوي. ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د خبرو د بل پړاو له پیلېدو مخکې سره وویني. د دغو خبرو هدف د تهران د اټومي پروګرام پر سر د راپورته شوې 12 کلنې لانجې پای ته رسول دي. ظریف د یکشن بی پورس په تهران کې په یوې خبري کنفرانس کې وویل چې له کری سره د خبرو هدف دا دی چې آیا کولای شو خبرې چټکې کړو او پکې پرمختګ وکړو. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15,000 خلکو چې د نړۍ د 40 هیوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د شارلي ابدو تنظیم اونیزه پر دفتر د تروریستي برید له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د دې حملې په 12 قربانیانو کې 4 کارتونستان هم شامل و. لاریون کوونکو د افراطیت پر ضد یووالي او د شارلي ابدو د خپرونې او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه ورکول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وویل پرون په ټوله فرانسه کې لږ تر لږه 3.1 میلیونو خلکو د افراطیت پر ضد لارون وکړ چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري. د وزارت همداراز ویلي چې د پاریس په لارون کې د 12 لکو 14 لکو ترمنځ خلکو ګډون کړی و، خو د خلکو پراخ ګډون ته په پام سره یې دقیقه شمېره ناممکنه وه. د یووالي په نوم د لارون مشري د فرانسې او د نړۍ د 40 هیوادونو مشرانو کوله او د دې حملو د قربانیانو د کورنیو غړي هم پکې شامل پکې حاضر وو. په نورو اروپایي ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو په لارینونو او غونډو کې له فرانسویانو سره خواخوږي څرګنده کړه. شاوخوا 40 زره کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له شعارونو سره چې د کرکې پر ضد د یووالي او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه پرې لیکل شوي وو واټنو ته راووتل. د برلین په لارین کې شاوخوا 9 زره کسانو ګډون وکړ او د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سلګونه کسان چې د فرانسې سره سپین زرغون بیرغونه ورسره وو واټنو ته راووتلي وو. د مادرید د اورګاډي په اوتوچا سټېشن کې چې د 2004 میلادي کال خونړۍ تروریستي حملې پکې وشوې هم سلګونو مسلمانانو غونډه وکړه. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې شاوخوا 3 زره کسانو په داسې حال کې چې قلمونه یې په لاسونو کې وو لارون وکړ. د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې لخوا د کورت پیشمرګه ځواکونو د 150 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د عراق د پوځ یو ویاند پرون وویل چې دا سرتیري د اسلامي دولت له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په شمال کې د ګویر ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. ګویر د عراق شمالي ښار موصول ته چې د دې ډلې په ولکه کې دی او د کردستان مرکز اربیل ته نږدې پروت دی. په پرونۍ جګړه کې د اسلامي دولت ډلې ته د رسیدلو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اسلامي دولت ډلې ګویر ښار د عراق د شمال په ګڼ شمېر سیمو کې د پرمختګ په ترڅ کې ونیو، خو په دې وروستیو کې د حکومتي ځواکونو کوردي ملیشو او د حکومت د پلوي سنی ملیشو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته له لاسه ووت. دا عملیات د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي حملو په ملاتړ ترسره شول. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم وایي هیواد یې ښایي 3 کاله دې ته اړتیا ولري چې خپل پوځ ورغوي او تشکیلات له سره تنظیم کړي. حیدر عبادي وویل په اوس وخت کې چې عراق د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره په جګړه کې ښکیل دی، دا کار نور هم سخت دی. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بمباری د عراق له پوځ د هغه متحد شیعه ملیشیا او هم کوردي جنګیالیو سره مرسته کړې ده چې یو شمېر هغه سیمې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې وې بیرته ونیسي. خو د عراق صدر اعظم دا انتقاد هم وکړ چې د ده په وینا که څه هم په وروستیو 2 اونیو کې د عراق له پوځ سره د نړیوالو مرستې تیزې شوي، خو د نړیوالو ځواکونو مرسته ډېره ورو ده. کروشیا د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسمشره وټاکله. کولیندا گرابر کتاروویچ یو محافظه کار سیاستواله بلل کیږي. د جمهوری ریاست دوهم دور په پرنیو انتخاباتو کې د رایو په ډیر لږ توپیر سره ولسمشر ایوا سیپوویچ ته ماته ورکړه. هغې له نوموړي شاوخوا 1000 ډیرې رایې وګټلې. په کروشیا کې د جمهوری ریاست څوکۍ تر ډیره تشریفاتي بڼه لري. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته. که غوړی بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوی د افغانستان د نوي کابینې غړي نن د اعتماد د رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو تېر ماښام له 2 ساعته خبرو وروسته د کاندید وزیرانو یو پر لست موافقه وکړه. د ولسمشر د حقوقي سلاکار پرونیو خبرو ته په پام سره چې ویلي و ولسمشر په تېرو 3 میاشتو کې له مختلفو لورو تر فشار لاندې وو او یو شمېر مشرانو غوښتل چې د خپلې خوښې سړی پرې تحمیل کړي. آیا دا به یوه مسلکي او متعهده کابینه وي او که مصلحتي؟
هغه کسانو چې دواړو خواوو کې مبارزاتو د انتخاباتو کې شرکت کړی نه پرېږدي چې هغه صحیح خلک خدمتګار افغانستان ته راشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې په منځګړیتوب د افغانستان د جمهوري ریاست لانجه پای ته ورسېده او دواړو مشرانو د ملي یووالي د حکومت پر طرح موافقه وکړه، نن په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې شاوخوا 1 لک زده کوونکي له زده کړو محروم دي. په پاریس کې په سلګونو زرو کسانو په یو لارون کې په ګډون سره په دې ښار کې د وروستیو خونړیو بریدونو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. ناستې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ورکوشو اهزانو د لټې پروګرام هم درته خبرو. ټاکل شوی چې د افغانستان د نوې کابینې غړي نن د اعتماد د رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي او د خلکو اوږد انتظار هم پای ته ورسیږي. د حکومتي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر او اجرایه مشر تېره شپه په دې اړه خبرې کړي دي. د نوې کابینې د غړو په اړه کره معلومات نشته، خو د سرچینې په وینا په پرونی کتنه کې د کاندید وزیرانو پر لست توافق شوی دی. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
تمه ده چې افغان ولسمشر نن د خلکو اوږد انتظار پای ته ورسوي او د نوې کابینې غړي د اعتماد د رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله تیره شپه څو ساعته په دې اړه خبرې وکړې. د حکومت په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو مشرانو د کاندید وزیرانو پر لست موافقه وکړه. د سرچینې چې نو غوښتل نومې یاد شي په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. که څه هم ولسمشر غني له خلکو سره ژمنه کړې و چې یو مسلکي او ژمنه کابینه به جوړوي، خو په دې برخه کې حتی د حکومت په کچه هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي تیره ورځ په یو خبري غونډه کې له ځینو حقایقو پرده پورته کړه.
آقای رئیس جمهور سه ماه خون دل خورد، همین امروز صبح که با هم صحبت
ولسمشر درې میاشتې د زړه وینې وخوړې. همدانن مو هم چې خبرې کولې له یو مشر څخه یې ګیله کوله چې غواړي خپل د نظر وړ سړی پرې تحمیل کړي. که د عصري نظم جوړول په پام کې وي او اساسي قانون ته درناوی کیږي، نو باید هغه سړی راشي چې وړتیا ولري. ولې دا یا هغه سپینګری رهبر شخصیت یا متنافس باید راشي او ولسمشر ته کوم څوک معرفي کړي. خغلی محمدی ونه ویل چې کومې کړي پر ولسمشر د خپلو کسانو د منلو هڅه کوي. خو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپای وایي چې ولسمشر او اجرایه مشر دواړه د خپلو پلویانو لخوا تر فشار لاندې دي.
هغه کسانو چې دواړو خواوو کې مبارزات د انتخاباتي کې شرکت کړی او په دوی باندې د خپلو رایو د راوړلو احسان باروی نه پوهېږي چې هغه صحیح خلک چې خدمتګار وي افغانستان ته راشي او هر یو دوی غواړي چې خپل نمایندګان په کابینه کې شامل شي اعلان شي او ولسي جرګې ته معرفي شي.
د ولسمشر حقوقي سلاکار چې په خپله پرونی غونډه کې د نوې کابینې د معرفي خبر ورکاو، په ډاګه ونه ویل چې آیا ولسمشر د دې کړیو تر فشار لاندې راغلی کنه. د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو څخه باندې سل ورځې تیریږي، خو ولسمشر د څو مهلتونو له پای ته رسیدو سره سره ونه شو کړای چې نوې کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړي. څارونکو وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د هیواد پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی. په تیرو څخه باندې درې نیمو میاشتو کې عامو خلکو او په ولسي جرګه کې د خلکو استازو په ډېر جدیت سره له ولسمشر څخه غوښتنې کولې چې نوې کابینه معرفي کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
مخکمه واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د نوې کابینې غړي نن د اعتماد د رای د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو تېر ماښام له څو ساعته خبرو وروسته د کاندید وزیرانو پر لست موافقه وکړه. دا موضوع نن تعقیبوو او د نوې کابینې په اړه له وروستي پرمختګونو مو خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لویو کارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې شاوخوا 1 لک زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د 1900 تړلو ښوونځیو څخه 1008 په شمالي ولسوالیو کې دي. د دې ریاست مسؤلین دغه راز وایي د ښوونځیو د مدیرانو د مقررې په برخه کې د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو مداخلو هم د ښوونې بهیر ټکنی کړی دی. نور تفصیل یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
په هلمند کې ټول درې سوه درې اتیا ښوونځي دي چې تر اوسه 119 زده کوونکو پرمخ تړلي دي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي د 119 تړلو ښوونځیو څخه 79 په شمالي ولسوالیو کې د روانو نامنیو له امله تړلي پاتې دي. جعفر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په سږ کال کې د هلمند 14 تړلي ښوونځي پرانیستل شوي دي، خو د لښکرګاه په شمول په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې د ډیرو بندو ښوونځیو په پرانیستلو نه دي توانېدلي.
پوره من څوارلس مکتب خلاص کړی او تر اوسه پورې هم د دې په خلاصون سره تقریبا موږ اوس هم 119 مکتبونه بند لرو چې هغه ټول په شمالي ولسوالۍ کې او هغلته بند دي. چې تاسو ته حالت معلوم ده چې هغه ټول د امنیتي ستونزې دي، مشکلات دي.
د هلمند پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په نوزاد ولسوالۍ کې د ټولو 22 ښوونځیو څخه شپږ پرانیستې دي، خو ځینې سرچینې وایي په نوزاد کې د نامنیو له امله د ولسوالۍ تر څنګ مرکزي لیسه هم تړلې ده او هېڅ فعال ښوونځی وجود نه لري. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي په کجکي کې د 19 ښوونځیو څخه درې، په مساکلا کې د 28 څخه 15، په سنګین کې د 14 څخه درې، او د واشیر ولسوالۍ د 13 ښوونځیو څخه درې پرانیستې دي او نورې د نامنیو له امله د زده کوونکو پرمخ تړلې پاتې دي. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د ښوونځیو او معارف د مدیرانو پر سر د پارلمان د ځینو وکیلانو د کشمکشونو له امله هم د ښوونې او روزنې بهیر ټکنی شوی دی.
خو واقعیت چې په معارف بد اثر، په معارف باندې بد اثر کوي، او په دې کې وزارت معارف ملامتي بلري پیسدي کې، خو ډېره زیاته ملامتي دلته د هلمند په وکیلانو کې ده چې هغوی ځي او کله یوته او کله بلته حکمونه اخلي وغیرالي.
د پوهنې رئیس وویل په شمالي ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 100,000 زده کوونکي د زده کړې نه محروم شوي دي. جعفر ازادي راډیو ته وویل پرانیستو ښوونځیو ته 193,000 زده کوونکي دي چې له دې جملې 20,000 نجونې دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند څنګلوري کندهار ولایت مخه کوو. په کندهار کې پرون یو لړ مراسم جوړ شوی چې په ترڅ کې په جنوب کې بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د پوځي ماموریت او د امنیتي مسؤلیتونه رسمن انتقال شول. دغه مراسم د 215 اتل قلو اردو په قمندانۍ کې جوړ شوی چې پکې افغان او بهرنیو پوځیانو او چارواکو ګډون کړی و. یو ګډونوال هم د کندهار د امنیتي قمندان پاسوال عبدالرازق و چې وای افغانستان یو منظم پوز لري او د ملیشو جوړولو ته اړتیا نشته. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملیشو جوړولو مسأله بیا راپورته شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال شمالي ولایتونو ته په وروستي سفر کې ویلي چې د ولایتونو د دفاع لپاره باید ملیشه ځواکونه جوړ شي. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رشتنی را سره د رشتنی صاحب. د کندهار امنی قومندان وای چې پوز شته، ضرورت ملیشې ته نشته. آیا دا خبره په دې خاطر کوي چې آیا پوز دومره غښتلی دی چې کولای شي د ټول افغانستان امنیت تامین کړي په اوس وخت کې؟
ملکه تاسو سره ولا وکړه د کندهار د امنیت کمانډان دغه څرګندونه کوي ورته په جنوب کې د ایساب ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د ماموریت د انتقال په مراسمو کې وکړي. د ویل چې د ساتي پښتني په جواب کې باید وایي چې د تیرو دوه کالو راهیسې کته هم دلته په جنوب کې د ایساب ځواکونه و، خو بیا هم افغان ځواکونو په یوازې سر عملیات کول او تر دې پورې په ډیرو سیمو کې چې یو وخت وسوال طالبانو تر نفوذ لاندې وي د عملیات په نتیجه کې دغه سیمې اوس افغان ځواکونو په لاس کې دي او هلته افغان ملي اردو، ملي پولیس او محلي پولیس دنده لري. د کمانډان په وینا د افغانستان د حکومت چارواکي چې غواړي شخصي ملیشي جوړ کړي دا د هیواد د بربادي سبب کیږي. د کمانډان اشاره ظاهرا د افغانستان د دولت د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته و چې لکه تاسو یادونه وکړه تورې مخکې ویلي وو چې د فاریاب او د جوزجان د ولایتونو د خلکو یو شل کسیزه قوت جوړوي او دا به د شمال څخه تر ختیځ او ان تر هلمند پورې به د دولت وسلوال مخالفین لمن یوسي. د کندهار د امنیت کمانډان پاسوال عبدالرزاق وویل چې افغانستان اوس مهال یو منظم پوځ لري او د دغه ځواک جوړولو ته هیڅ اړتیا نشته. د کمانډان په وینا دغه کسان باید د شخصي ملیشو پر ځای د افغانستان پوځ ته جذب شي.
بله رښتینی صاحب، پرون دغه مراسم چې د 215 اتل قلوردو په قمندانۍ کې جوړ شوی او امنیتي مسؤلیت د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، آیا جنوب لویدیز حوزه کې دا په ځن سره سپارل کیږي او که مخکې سپارل شوی او صرف یوازې دا یو تشریفاتي بڼه درلودله؟
لکه څنګه چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې یا د موضوع په ساته د امنیت انتقال په څو پړاوونو کې تر سره شو، په کندهار کې هم دغه ډول تقریبا د تیرو درو کالو راهیسې دغه پړاو یو په بل پسې باندې اسپارل کېدی. اما دا د تیرو ورځې مراسم چې وه دا یو تشریفاتي بڼه درلوده او دا په دې توګه چې لکه څنګه چې ویل کېدل په 2014 کال کې به په ټول افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو څخه ماموریت او مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، دغه مراسم هم د دې لپاره جوړ شوي وه. پرون چارواکو وایي چې په دې توګه به پوځي عملیات لکه د تیرو دوو کالو راهیسې چې افغان ځواکونه یې ترسره کوي دغه ډول به دوام وکړي او بهرني ځواکونه به یوازې د روزنې په برخه کې همکاري کوي او دوی به دلته لکه په څو وروستیو کلونو کې چې د افغانستان پوځ ته روزنه ورکړې ده او هغه یې تجهیز کړي دي، په دې توګه به دوی خپل دغه ماموریت ته دوام ورکړي او د عملیاتو قومانده او په دې توګه عملیات او
د پخپله د مخالفینو سره په جګړه کې افغان ځواکونه برخه اخلي. صادق رښتینی له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی او چې د کندهار د امنیت قومندان د ورسته او څرګندونو په اړه معلومات راکول. د کندهار امنیت قومندان پاسوال عبدالرزاق پرون په یو لړ مراسمو کې چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره جوړ شوی ویل چې افغانستان ملیشو ته اړتیا نه لري ځکه چې افغانستان قوي پوځ لري او کولای شي چې د افغانستان امنیت وساتي. دا مراسم د کندهار په 215 اتل قلوردو قمندانۍ کې جوړ شوی و. پرون د 200 لومړی سیلاب قلوردو په قرارګاه کې هم یو لړ مراسم جوړ شوی او چې د ننګرهار او لغمان ولایتي او امنیتي چارواکو سربیره په کې د افغانستان د پوز لوی درستیز شیر محمد کریمی هم انګډون کړی و. شیر محمد کریمی په دې مراسمو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د افغانستان د امنیت تامین په اړه یو لړ څرګندونې کړې. له جلال آباد د ازادي راډیو بل خبريال همدا شیبه شاه محمود شینوار را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینوار صاحب، راته وایي چې د افغانستان د پوز لوی درستیز څه وویل؟
ډېر زیات مننه. په دغه غونډه کې د افغانستان د پوز لوی درستیز شیر محمد کریمی د خبرو پر مهال دوی د ختیځ ولایتونه یاد کړل چې همیش دغه ولایتونه د جنگ مرکزونه ګرځېدلي دي او همیش پکې جنگ ګرم ساتل شوی دی. دوی ویل چې اوس هم د نسبت د نور ولایتونو په پرتله باندې ختیځ ولایتونه چې هغه ننګرهار، نورستان او کونړ مشخص کړل، دا هغه ولایتونه دي چې د ډیورن کرښې سره په غاړه کې پاتې دي او د دولت د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم دلته زیات موجود دي. خو بیا هم د ډار ښکاره کړ چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د دولت وسوال مخالفینو سره وجنګیږي او هغوی ته ماتې ورکړي. په همدغې غونډه کې ده پر امنیتي ځواکونو باندې غږ وکړ چې دوی باید د عملیاتو پر مهال باندې ملکي خلکو ژوند او کلتور ته درناوی وکړي. دارنګه یو شمېر سرتیرو چې خبرې وکړي رسنۍ سره شریک کړي، هغوی هم ډاډ ښکاره کړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د خپل خاورې دفاع وکړي. ولې غوښتنه یې دا وه چې دوی سره باید د درنو وسلو هم کومک وشي، ځکه دوی د وسلو په برخه کې ځینې اړتیاوې لري چې هغه باید مرکزي دولت سره مرسته وکړي.
بلې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د شهید محمد کریمی له مخکې هم پکتیا ته تللی وو او هلته هم په د امنیت تامین په برخه کې ډاډ ورکړ او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولتیا لري چې په خپل امنیتي چارې په خپل تنظیم کړي. دغه موضوع چې تاسو ورته د وسلو او د پوځي تجهیزاتو اشاره وکړله د کونړ په ولایت کې د دانګم په ولسوالۍ کې په تېره بیا په وروستیو کې چې د جګړو ډګرو مطرح شوله هلته افغان امنیتي چارواکو په وار وار وویل چې دوی کافي وسلې نه لري، درنه وسلې نه لري چې دښمن ته ماتې ورکړي او دغه راز له هوایي پوځ له ملاتړ هم هسې چې لازمه ده برخمن نه دي. دغه د چارواکو څرګندونې د لوړپوړو چارواکو څرګندونې چې د امنیتي د امنیت تامین په برخه کې کوي کله کله هغه په تاسو غونډو کې د پاوز د نورو سیمایزو امنیتي چارواکو دغه غوښتنې هم مطرح کیږي او ته توجه کیږي کنه؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویل رښتیا هم دین اوران دي په وار وار چې مونږ کله کله سرتیرو سره امریکای کړی دی او کله کله سیمیز قمندانان چې هغه مته په سیمه کې فعال دي دوی یادونه کوي کته هم دوی رضایت لري دغه اوسنۍ وسلو دغه څخه ولی بیا هم وړاندیز هم دغه دی چې د دولت او سوال مخالفین درنو وسلو څخه ګټه اخلي او دوی هم متارتیا لري. هغه هم یادونه کوي ولی په سیمو کې چې کله موږ سفیر سره مرکې کوي هغه هم همدغه غوښتنه کوي ده چې د دولت او سوال مخالفین چې کله دوی سره په جګړه کې مخامخ جګړه کوي هغه درنو وسلو سره سمبال وي. دوی غوښتنه هم همدغه و چې باید دوی سره د درنو وسلو کومک شي، ځکه په درنو وسلو برخه کې دوی چې موږ اړتیا ډېرې زیاتې دي چې باید مرکزي دولت ته پوره توجه وکړي.
بلش محمود شنواری له تاسو نه مننه. له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شنواری و چې د 200 لومړي سیلاب قلو اردو په قرارګاه کې د پرونی مراسم او د غراس په دې مراسمو کې د افغانستان د پوز لوی درست شیر محمد کرمی په ګډون دی او لړپوړو سیمایزو امنیتی او سیاسي چارواکو د ګډون په اړه معلومات راکول.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل ښار کې یو شمېر ناروغان د ډاکټرانو او لابراتوارونو له ناسم تشخیص شکایت کوي. دوی وایي ډېر ځله همدغه ناسم تشخیص د خلکو روغتیایي ستونزو د زیاتوالي سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې په کابل ښار کې د لابراتوارونو او د ناروغۍ د تشخیص سلګونه مراکز فعال او میلیونونه ډالره پانګه اچونه پرې شوې، خو اوس هم په دې ښار کې ناروغۍ سمې نه تشخیصیږي. یو شمېر کابل خاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص له امله د دې پر ځای چې یو ناروغ ورغېږي ستونزې لا زیاتېږي. مېرمن نجلا د ډاکټرانو لخوا د خپل ناروغ لور د ناسم تشخیص په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یک دختره که به نام نظیفه مریض بود، چون که بعض اقتصاد ما بسیار ضعیف بود نمیتونست
محکم لور نظیفه ناروغه و وسمینه و چه پاکستان تای بازم دلته دکترانو ویل چه دا تومر لری او درمل نی په کابل کې نممکنه ده، خو چه ماینات مو پاکستان تا ولیگل اغوی لیکلی و چه دا ناروغ تومر نلری.
د کابل ښار بل اوسیدون که مریم د خپل پلار د مرگ علت د دکترانو ناسم تشخیص گنی.
بس خاطر می تشخیص نه درست ډاکټر بود که ما پلار ما از دست دادم.
د ډاکټرانو د ناسمو معایناتو لامل می پلار مړ شو. پلار می د سرطان په ناروغي اخته و، خو ډاکټرانو یې تشخیص نشو کولای. پاکستانی ډاکټرانو ویل چې پر د ډیر وخت تیر شوی او باید د ناروغي په پیل کې درمل نشوي وای.
دوی وای په کابل ښار کې د ډاکټرانو او لابراتوارونو پر تشخیص بے باور شوی دی. سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. دوی وایي ډېر ځله مجبوریږي چې ډېرې پیسې خرڅ او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کوي چې روغتیایي چارې د مسلکي کسان پر مخ بوزي. ډاکټر ولید یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یقینا اشتباهات اکثرا از پیش دکتر صاحب میشه. دکتر صاحب داریم که مثلا تخصص ندارن.
یقینا لزینو ډاکټرانو اشتباه کیږي. ځینې ډاکټران تخصص نه لري او د خپل مسلک پرته د یو ناروغ درملنه کوي. په ځینو لابراتوارونو کې هم غلطي کیږي چې په مجموع کې د ستونزو سبب کیږي.
په مجموع کې ډاکټران وایي چې د دې ستونزې مخنیوي ونشي په دې برخه کې به د خلکو اندېښنې نور هم زیاتې شي. د لابراتوارونو مسؤلین هم پر دغه ستونزو سترګې نه پټوي او وایي علت یې دا دی چې د لابراتوارونو مسؤلین د لږو تنخواګانو په بدل کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې ستاسو د ورکو شوو ازانو د لټې پروګرام درته خپروو، خو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دغه راز په پاریس کې د پرونی لارون له حالمو خبرو، خو اوس اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني د نوي کابینې د غړیتوب کاندیدان د اعتماد رایه د اخیستو لپاره نن ولس جرګې ته معرفي کړي. د حکومت په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو تیر ماښام په غونډه کې د نوي کابینې پر فهرست موافقه وکړه، خو سرچینې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د کاپیسا امنیه قمندانۍ وایي زورواکي اجازه نه ورکوي چې په خپل منځي جګړو کې ښکیل دوه سیمه ییز قمندانان د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ایران او د امریکا متحده ایالات به چې کله د دواړو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماتان د جنوري په 14مه په جنیوا کې غونډه کوي د اټومي خبرو د پرمختګ لپاره لارې چارې ولټوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15,000 خلکو چې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. په نورو اروپایي ښارونو کې هم لسګونو زره کسانو په لاریونونو او غونډو کې له فرانسویانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې لخوا د کورد پیشمرګه ځواکونو د 150 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د عراق صدر اعظم وایي هیواد ښایي درې کاله دې ته اړتیا ولري چې خپل پوځ ورغوي او تشکیلات یې له سره تنظیم کړي. او کروشیا د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسمشره وټاکله. د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. او مخکې له دې چې ستاسو د ورکشو ازانو اونیس پروګرام ته ورسیږي، په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په پاریس کې د پروني ستر لاریون له حالمو خبرو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د دوه ورځني سفر لپاره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د جان کیری د سفر او لیدنو کتنو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف د پوځ له مشر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان او سیمې پر وضعیت هم خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته جان کیری دا سفر مهم ارزوي. نور حال له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د یو پلاوي په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته راشي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان کیری به پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو سیاسي او پوځي مقاماتو سره وګوري او د پاکستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکي اړیکو، د سیمې پر عمومي او د افغانستان پر روان وضعیت او همدارس د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله پر رامنځته شوي کړکېچ بحث وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د جان کیری د سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې یو لړ مهم بدلونونه رامنځته شوي، چې په سر کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات او له افغانستان څخه د بهرنیو جنګي ځواکونو وتل دي. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو سرونکي په داسې حال کې چې پاکستان په دې وروستیو کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړۍ برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 تنه وژل شول، د تروریزم د جګړې په پالیسۍ کې ښکاره بدلون راوستی، د هېواد ته د جانکاري سفر مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان اسلام آباد ته د جانکاري د سفر په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پاکستان کې آرمی پبلک سکول کې چې کم 14 شوي وه هغې نه پس کم کسان وژل شوي دي. هغې د لاسه حکومت او نورې ګوندونه داسې مجبوره شو چې کم مخکې دا خبرې کولې چې مونږ به دهشتګردو سره د طالبو سره په خبرې اترې کوو او هغوی څه غواړي هغه ته ورکړو خو به امن راولو، او داسې مونږ او وخت چې دی زمونږ دلته فضا داسې جوړه ده چې وایي چې طالب او دهشتګرد چې دي دا داسې خلک دی چې دي اړو خبرې اترو سره ګنجایش نشته. نو دا ما خیال دی دې په حضرت کې دې دورې اهمیت ډېر دی.
په عین حال کې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان ته دا د جانکاري لومړی سفر دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر جیلانی عباس د شنبې په ورځ د پاکستان د ډان خبري اجان سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې په منظمه توګه مخ په وړاندې روان دي. نوموړي همداراز ویلي چې پاکستاني چارواکي به د هېواد ته د جانکاري د سفر پر مهال له هغه سره د افغان دولت سره د پاکستاني حکومت د اړیکو او د دې هېواد د عمومي وضعیت په اړه هم غږیږي. د پاکستاني سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید هم په دې اند دی چې د افغانستان موضوع به د پاکستاني او امریکایي چارواکو د کتنو د سر موضوع وي.
زما دا خیال دی چې د جانکاري چې کومه دوره ده مزدی کی وہ کدی کسی شک نہیں تھی جب کہ وہ پاکستان اور امریکی کے تعلقات تم خبر کی گی ہو کدا سے حالات کی جو پاکستان اور امریکی تعلقات دا افغانستان نہ بغیر مکمل نہیں ہر خبر دا افغانستان کے امن کی ضرورت ہے الگ کے امریکی قواو خپل عملیات ختم کړی دي. اوس هغه کې دا امریکا غواړي د دنیا ټول هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې کوم بدلون مخې ته راغلی دی هغه په مخاله شي او دا شان هلته کې امن قایم شي، دا شان هلته کې سیاسي استحکام قایم شي. نو ځکه د جمهوریت چې کومه خبره کوي د پاکستان مشرانو سره کېږي نو افغانستان ته په هغه کې ډېر زیات اهمیت دی، او د افغانستان د خبر نه بغیر د امریکا او پاکستان تعلقات نشي ښه کېدی.
که څه هم د امریکا او پاکستان خپل منځي اړیکې له یو شمېر لوړو ژورو ډکې دي، خو په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو اړیکې تر هغې وروسته یو څه غوړېدلي چې پاکستاني پوځ د امریکا په غوښتنه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختدریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په یو سفر اسلام آباد ته لاړ شي او د دې هېواد له لوړ پوړو چارواکو سره به د دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز د سیمې او افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. جان کیری هغه بهرنی ډیپلومات دی چې په منځګړیتوب د افغانستان د انتخاباتو لانجې ته د پایتخت کې خودل شو او د هغه په منځګړیتوب د افغانستان د ملي یووالي د حکومت طرح وړاندې شو چې دواړو مشرانو هم پرې موافقه وکړه. نه دی ویل شوی چې آیا جان کیری به په دې سفر کې کابل ته هم لاړ شي، کنه خو په تیرو کې لیدل شوی دی چې کله د پاکستان ته ځي نو افغانستان ته هم لند سفر لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په اروپا کې پرون سلګونه زره کسانو په فرانسه کې وروستي حمله چې په نتیجه کې ولس کسان وژل شول وغندل د پاریس په پراخ لارون کې پر عام خلکو سربیره د فرانسې او د نړۍ د ګن شمیر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د پاریس لارون ته شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورغلي و، خو دقیق شمیر ممکن نه و. احمد کلو په دې اړه تفصیل.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15 لکه خلکو چې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مشران هم پکې و لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د چارلی ابدو د تنزی او نیزه پر دفتر د حمله له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د دې تروریستي حمله په اولسو قربانیانو کې څلور کارتونستان هم شامل و. لاریون کونکو د افراطیت پر ضد د یووالي او د چارلی ابدو د خبرونې او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه ورکول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټوله فرانسه کې لږ تر لږه 3.1 میلیونه خلکو د افراطیت ضد لاریون وکړ چې د فرانسې په تاریخ کې ساری نه لري. د وزارت همداراز ویلي چې د پاریس په لاریون کې د 12 لکو او 14 لکو ترمنځ خلکو ګډون کړی و، خو د خلکو پراخ ګډون ته په پام سره دقیقه شمیرنه ناممکنه وه. د یووالي په نوم د دې لاریون مشري د فرانسې او د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مشرانو کوله او د دې حملو د قربانیانو د کورنیو غړي هم پکې حاضر وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جرمني، برتانیا، ایټالیا او اسرائیلو له صدر اعظمانو، د فلسطیني ادارې له مشر او د څو نورو هیوادونو له مشرانو سره لاس په لاس په دې لاریون کې ګډون وکړ. د اوکراین ولسمشر، د ترکیې صدر اعظم او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د دې لاریون ګډونوالو. د متحدو ایالاتو استازیتوب لوی څارنوال اریک هولډر کاو، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ناټو عمومي منشي او د اروپای ټولنې، اروپای کمیسیون او اروپای پارلمان مشران هم له فرانسویانو سره د خواخوږي په دې غونډه کې حاضر وو. په نورو اروپای ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو په لاریونونو او غونډو کې له فرانسویانو سره خواخوږي څرګنده کړه. شاوخوا 40,000 کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له شعارونو سره چې د کرکې پر ضد د یووالي او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه پرې لیکل شوي وو واټونو ته راووتل. د برلین په لاریون کې شاوخوا 9,000 کسانو ګډون کړی وو او د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سلګونه کسان چې د فرانسې سره سپین او ابي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راووتلي وو. د مادرید د اورګاډو په اتوچا سټیشن کې چې د 2014 کال خونړی تروریستي حمله پکې وشوه هم سلګونه مسلمانانو غونډه وکړه. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې شاوخوا 3,000 کسانو په داسې حال کې چې قلمونه یې په لاسونو کې وو لاریون وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شریف الله شرافت کندوز د کونړ وبخی د غازی آباد له ولسوالۍ څخه لیکي، ولسمشر باید په دې ورسته ورکړل شوی وعده عمل وکړي او له وعده سره سم نن دوشنبه کابینه اعلان کړي او د افغانانو د اوږد انتظار باید پای ته ورسوي. خوشحال د کونړ ولایت له څوکۍ ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې زه ډاکټر اشرف غنی ته وایم چې کابینه ډیر ژر جوړه کړي او خپل کار ته دوام ورکړي، کامیابي وایي هم په نصیب وي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي چې اشرف غنی د نن نوې کابینه ولس جرګې ته معرفي کړي، افغانانو ډیر انتظار وایست، بلاخره دوی هم حوصله لري، نور حوصله نه لري. مرزا علي زادران له پکتیکا څخه لیکي، ولسمشر څخه غواړو چې د پکتیکا په ګمرک کې موجوده فساد ته د پای ټکی کېږدي. داود افغان بی سیم د مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې لارې ستاسو را لېږل شوي څو پیغامونه کولای شي چې موږ ته پیغامونه راوستو یا موږ هم هرومرو په خپل خبرونو کې د تخبرو د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اوریدلی شي. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نشته، خو د ستاسو د ورکوښو ازانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د د ازادي رادیو ګرانو وردونکو محترم دوستانو سلامونه میو منئ په دې لړ چې تر دې د مارو جوړ خو خو مریلی وسی دا د بیا مته تاسو ورکشو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشو عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولي گئی او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پریږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایي په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې زینو اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې ویلي دي چې شته دي داسې کسان چې دوی بې ځایه زوروي دغه کسانو ته یو عربي هم وایم چې ګرانو پریږدي چې دغه زموږ محترم اوریدونکو خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي رادیو لارنه د دوه محترم اوریدونکو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپل کورونو سره یو ځای شوي دي ډېر به منځنډ او راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په دی له واورو چې د تاسو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو موږ غاغله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي
سلام علیکم زه ورکو عزیزانو خبرونه ته یو پیغام پریدم زما یو ورور چې په نامه د نور اشرف په نامه باندې یادېږي دوه نیم کاله و موده وسره چې نادره کړه هر مسلمان ورته که په دې اړه معلومات وي نو زما د ټلیفون شماره دغه ده 0909 80 02 80 02 9 4 9 او بل د غورونو نن دا خوښ کوم چې تاسو معلومات نه ماته ډیر خلکو زنګونه وایي ضرورت دی تاسو ورور داسې شو دی تاسو ورور هغه څه ورور هغه کوم معلومات نه درته خدای دې د کال دغه مشکل وساتي د نور له زړه خبر مزه او که تاسو معلومات نه یو بې ځای ټلیفونونه چاته چې نو دا ښه کار نه دی اسلامت کار نه دی انسانيت کار به نه ده د دې غورونو نه دا خوښ کوم چې ورور دې معلومات نه درته چې نه کی خلک مزه وروي مزه ورور کوي ښه کار نه دی اسلام له نظر دی مذهب له نظر دي انسانيت له نظر بلې سلام عليكم زاد محمد رحمه الله من ولایت دریش کول سوري د مسجد زو د کرست تاسو دغه پیغام کړم زما یو ماما ورته د نعمت الله په نام نو یادې دي د جن سا کلم دوی دي د انور خان او د غنی خان ورور دې کده ته په حق له څوک معلومات لري او یا هم دې په خپل دغه زما اعلان او نو زما سره دې د ټلیفون په دیش نه را اړیکه ونیسته 0 00 2 4 2 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 00 2 4 2 2 کله دا په حق له په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي په دغه دغه شخص پر سر باندې موږ یو لک افغانۍ نه نیسي دي کله دا په حق له معلومات چا مو سره کې نو یو لک افغانۍ به جایزه ده توار کول شي نور مو دا څه وخت نه نیسم ازادي رادیو زنده باد
السلام علیکم. زلا ورجان د کندهار ولایت معروف له صالح سپنده کلی وسیدنه کم ما یا کاده 25 کال کیږي چې ورک شوی دی. ورونه یو الاداد ساکین پیدا ورونه دی و هر چه تا که معلوماتی مست دی پتا پلاس راکی شمیره بشوینه شپو قبیا فنزاتیا شپوژاویا نسو سلوکتیا شمیره یو دلویا تکرارو شپو قبیا فنزاتیا شپوژاویا نسو سلوکتیا هر چه تا که معلوماتی شرنی بندلاسه کی وصلان زاو دلای دروازګان ویلاته چرچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې ما یو خسر ورک دی د سیدمات په نامه دی چې دا ما د خلاص ملنګ زوی دی چې دا څوار لس کاله کېږي چې ورک دی د نوشاد ورور دی. هیڅ چاته هم پته نه شته، هر چاته پته وي نو په دغه شمیره د زنګ وي 0 0 0 9 2 1 2 هر چاته پته وي په دغه شمیره د زنګ ووي نو 5000 افغانۍ دې درلاسه کړي هر چاته پته وي. زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ماما ورک دی د عبدالحاجي په نامه دی چې رسید علي ګل ورور دی د اجماجما کاس زوی دی په کندهار کې ورک شوی دی. هر چا ته پته وي په دغه شمیره د زنګ وي 0 0 5 9 8 9 8 5 5 په دغه نمبر کې زنګ وي. هر چا ته کې پته وي 5000 افغانۍ بخشش ورته کوو. ہلو السلام علیکم. زدر غروز گام ولایت چرچنو د ورسواری د شهید آزاد د ورسواری د چرچنو د تخصص سره په تماس کې ما موږ یو شناخت د خدمت په نامه د ملنګ باندې اخلاص زوی دی بل نفر د نوشاد ورور دی بل نفر د سلطان په نامه دی هغه ورسره ورکړي د توار لس کاله کېږي چې پاته یې موږ ته نشته کچیر داسې چې چا ته یې پاته یا ادرس ورمالوي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووي 0 1 2 0 2 السلام علیکم.
یار محمد جزجان د ولایت د شرارق د کری څخه سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی او 8 کال کېږي چې په تهران ته او د ایران په تهران خاک کې وو او دا 8 کال کېږي چې د درک مور نه لرو. کچیری د په حق لا موږ ته څوک معلومات راکړي نو ډېره دغه څخه به مهرباني وي. زما د نمبر تماس دی 0 1 1 8 9 4 نو کچا په دې حق له ماته معلومات راکړي او چې په ایران کې او زما ورور مشهور هم په مظلوم باندې وو نوم یې عبدالواحد نومې دی او مشهور په مظلوم باندې وو کچا ماته معلومات راکړي نو ډېره مننه به وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحمید له شیخ سکه له هرڅ زما یو دوست دی وحید الله په نامه باندې دا دوه کاله کېږي چې د خپل کور څخه وتلی دی نه کورنۍ ته احوال نه دی ورکړي که زما وس شي راوړي زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
بیا نه بیا یو صفر بیا نه بیا اته بیا څلور بیا اوه بیا اته خدای پامان.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 4 1 5.
دبی شود ول سوالی د پیراولو د کلی نه خپل پیغام ثبتوم. زما ور چې بلال نومیږي عمر تقریبا 14 کال دی. لپینزو میاشتو راهیسی لکور بیدار شده. هر چا تا ده بلال ولد غلام حیدر پا آل معلومات وی ده انسانی همدردی لمخی ده زما سرا پا ده نمبر آری که اونیسی او خپل شیرینی ده تر لاسکلی. انا نا تلپون شمیره سپر اتاویا نحاویا پینزو دیش یو سل پینزش پیتر سپر اتاویا نحاویا
محمد گل نمیری دا ورک دی راز چاک پیدا کے مشت پتی شماری مشت زنگ ہوئی صرف نو سد دا صفر
پروان ولایت زمنگ میں عرور دے پنام الرحیم شی تقریبا پاٹس خلا پخوا پاکستان تلے ہو اور روسا دزب فبارن کی من معلومات نہ لروں کہ چیرے دے مختلف از ما آواز اوری او یا کوم کو دے پاڑ معلومات کری او از ما آواز اوری نو فیلا کوم چ پرغش میرا من سره تماس ونی سی او خپل شینی تلا سکی شمارا دار سفر واگا من پنځه سو پگنی شپږ زره او پنځه بیا تکرارم سفر واګه پنځه سوه شپږ نوي پنځه سوه اووه شپېته شپږ زره او پنځه
خبره کوم د لال محمد په نامه دوه دیارلس کاله تقریبا کېږي چې ورک شوي دي د نویورس فورې څخه هر مسلمان به ورته کفه کوي یا چا سره اوسېږي او یا دی خپله حضرت محمد سید محمد دی آزادی
السلام علیکم جناب ناتے دیران خبر کون محمد صاحب عزیز مولوی عبد الجاری دا سلور کال کیجو کہ د کورونا برکت سے دی یا د تکلیف لري هر څوک د معلومات لري د خپل جما جا غوي ل پنت د غشمار د مستر علی کو نس ته نی نو سوالات و دیر شو و سن یو سلور سو کندش
السلام علیکم جب زابل جو ولایات چارغندا جو لسن یو عبد الله خان مرن جما یو ورکو د څه په اطلاع نامه ده یو نن کال کیږي چې ورک ده د دې په اړه موږ معلومات نه لرو تمر می اس ورسته نه شاجه تر چا د بلې ده چې نو ګر خو ته لا تشتنی نو د دې په اړه که هر څوک معلومات لري لا وسره شپې لا وسره مزدور وي لا وسره په بندخانه کې په دغه شمیره د موږ ته ځنګ وي چې تر ایا
السلام علیکم سجی فلاد ہلمن ملا دن دلیول سلیم دا سنگ بہما چھما او اکادی ول سلیم جی دا دسکالو دل سالو یران دکل لیگ نو ورتی کتیری از ما جاغ سو کاوریا دے خلا دا ما جاغ ری پتا غشنی ردی ما تا جان سپر و سپر سدور 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 تری دوا سپر
زما دا مشکل دې چې تاسو نو مشه نه ځینې ځان نه توانې دي زه ګیلم دا دې راځي ته دا پیغام درې ځم چې زما ورور جنن دا دوا کال کې چې ورک دي چې چرچنو د خګانو څخه نه ځان نه توانې دي که په دا ازادي کار چا پیدا کا ازادي راځي ته دې څنګه وي ملما چا ور چا ازادي راځي ته دا دوا کال کې چې ورک شوی دي
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې مو د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام واورید. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
پغام سر عالم زیستور